په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د اساسي بشري حقوقو او ازادي میل مخو پایل دې سات په خبرونو کې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون ول دوی پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا له تبعیض دکړو څخه د ښځو د منع کولو وروستۍ پریکړې ژور اندېښمن کړي، چې په نتیجه کې به یې په دې هېواد کې په میلیونونو ښځې او نجونو له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې شي. د اسوشیتد پرس خبري آژانس د راپور له مخې امنیت شورا پرون په یوه خوله یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د طالبانو په واکمنۍ کې له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه مخ په زیاتېدونکې سرغړونه، چې په ترڅ کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه او ښځې هم له اقتصادي فرصتونو عامه ژوند کې له فعال ګډون تګ راتګ او نورو اساسي حقونو څخه بې برخې شوي وغندلې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تصویب شوي پریکړه لیک کې نه یوازې پر ښځو د طبي زده کړو د بندیز، بلکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د اګست د میاشتې پر قانون چې د ښځو حقونه لا محدودوي او هغوی نه پرېږدي چې په عام محضر کې په لوړ غږ خبرې وکړي هم انتقاد وکړ. پریکړه لیک همدارنګه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د ډلې ماموریت چې پر طالبانو د بندیزونو څارنه کوي د څوارلسو نورو میاشتو لپاره وغځاوه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په 13 نومبر میاشت کې شاوخوا 1200 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي. یو ان ایچ سی آر په یو تازه راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا په سږني کال کې د افغان کډوالو د نیونو تر ټولو لوړ شمېره ده. د راپور له مخې پاکستاني امنیتي ځواکونو د روان 2023 کال لپاره له 1500 ډیر افغانان نیولي دي. د بشری حقوقو ایرانی ټولنې حال وش د مشهد ښار په وکیل آباد زندان کې د دو افغان وګړو د اعدام خبر ورکړی دی. د بشری حقوقو د ډلې پرون جمعه په خپل ویبپاڼه په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا کسان د مخدره موادو اړوند جرمونو په تړاو په اعدام محکوم شوي. په خبر پاڼه کې د کسانو نمونه د فراه ولایت اوسیدونکي محمد شاه اتکزی او رحیم اتکزی ښودل شوي چې یو 22 کلن او بل 23 کلن و. د جنوبی کوریا پارلمان نن شنبه بیا په دې اړه رایه اخلي چې آیا د دې هېواد ولسمشر یون سوک یول په هېواد کې د پوځي حالت د اعلانولو په خاطر استهزا کړي کنه. پارلمان تېر اونۍ هم د هغه د استهزا کولو لپاره هڅه کړې وه. د نوموړي لخوا اعلان شوی پوځي حالت بغاوت او د اساسي قانون د نظم د کمزوره کولو هڅه بلل شوی، خو یون ژمنه کړې چې تر وروستۍ شېبې به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي او بیا یې هغه بې بنسټه ادعاوې تکرار کړ چې اپوزیشن د هیوار له کمونیستي دښمنانو سره لاس یو کړی دی. د جنوبی کوریا په زورګونو وګړي تیرونه ورسره لا غیر پلازمین سول سړکونو تر ووتل چې نوموړي د لن محاله پوزي حالت په اعلانولو سره سرتیری او هلیکپټر پارلمان ته واستول. اعتراض کوونکو د ولسمشر د استعفا او زندان کولو غوښتنه کولې. اردن به نن شنبه د سوریه په اړه په لوړه کچه د امریکا او اروپایي اتحادیې، ترکیه او عربي ډیپلوماتانو د یوې غونډې کوربه وي. دا غونډه یوه ورځ وروسته له هغې جوړیږي چې دمشق په ګډون په ټوله سوریه کې پرون خلکو دا ورځ د بریالیتوب جمعه په نوم له قدرت څخه د بشار الاسد لرې کیدل په خوښیو او جشنونو سره ولمانځل. د اسد د قبیلې له نیمې پیړۍ څخه مستبده واکمنۍ د تېرې یکشنبې په ورځ ناڅاپه هره ړنګه شو چې د یاغیانو په ټول هېواد کې د پرمختګ په ترڅ کې پلازمینه هم ونیوله. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن د شل اوریزو سیالیو درېیمه لوبه ترسره کوي. دغه لوبه د کابل په وخت نن مازدیګر 4 بجې پیلېږي. تر اوسه دواړه ټیمونه مساوي دي او نننۍ لوبه که هر ټیم وګټله دا لړۍ ګټي. کوربه زیمبابوې د لوبو په دې لړۍ کې له افغانستان سره درې ورځنۍ او دوه ټیسټ لوبې هم په پام کې لري.
اساسي او بشري حقوق. قدر من دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې یو ځل بیا د خځینه زده کړو د ارزښت او اساسي او بشري حق په اړه خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستې، تیر اونۍ د طالبانو نظام په نجونو باندې هغه زده کړې هم بند کړلې چې دوی دوه کاله پسې برخه کې کولې. په دې اکله په ولسی جرګه کې د خلکو له پخواني استازي سایمه خوګیانی سره خبرې کوو. خوګیانی صاحب، په پایل کې خو تاسو ته ستړمی شوی، بیا به درته وایي چې تاسو خپل چې کله د واورې دل چې په افغان میرمنو باندې دوه کلنې زده کړې هم په افغانستان کې بندې شولې، څومره بد اثر په تاسو باندې د یو میرمنې په صفت وکړ؟
ډېر ډېر مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو د رادیو محترم اوریدونکو ته. دا باندې کله مونږ اورو چې د افغانستان په پوزه باندې هر ورځ یو نوی بندیز وضع کېږي، دوی د تعلیم د حق نه محرومېږي او د ژوند د اساسي حقونو نه محرومېږي. منفي اثر لري د افغانستان په ټولو خلکو باندې، خصوصا په پوزه باندې، او بیا په موږ باندې هم همدا رقم ډېر بد اثر لري او خفه کېږي په دې چې هره ورځ د افغانستان ښځې د نوي بندیزونو سره مخ کېږي، د فشار لاندې دي او په سیستماتیک ډول دا د ټولو نه حسېږي. نو موږ تاسو وویل چې دا دغه خبره نه وه په اوله کې چې طالب قدرت ته ورسېده. د افغانستان د جنګو پر مخې د مکتب دروازې وتړلې، شپږمنه پورته بیا د پوهنتونو دروازې پرې وتړلې، او بالاخره د طبي نماز د دروازې وتړلې. موږ تاسو پوهیږو چې په افغانستان کې څومره اړتیا ده ډاکټر ته، نرسې ته، قابلې ته، لابران ته، فارماسیست ته، په ښځینه څنګه کې چې متاسف تعلیم کړی، تحصیل کړی وي او خدمات عرضه کې کم وو، مګر اوس خو بالکل چې ډوب باندې کړی دا کومې ښځې چې اوس هم په دغه رشته کې کار کوي، دا خاتمه زړی دي، تقاوت کېږي، اکثر فارشته وتي مای د دو ځای ناستې به څوک وي. دا په دې معنا ده لکه چې ونه وباسې د بېرته نیالګۍ کې نه د پته شته شو، خلاص هره به څنګه هلته ژوند کوي. سبا د همدې خپلې ښځې مریضېږي. نو ما لپاره ډېره جالبه دا ده چې له دوه خپله ښځه په یو زیږون باندې دغه کېږي، مثلا تکلیف ورته پیدا کېږي، دوه به چاته وړي، چېرته به وړي، او ملا ته به وړي چې دمی بل څه پرې کوي. خبره دا ده چې د افغانستان د خلکو سره، د افغانستان د ښځو سره، نوم د بشر سره تغیر جنایت او خیانت دی چې موږ یې هم کله کله ټوپو غندو او هم تشویش دی ورته. نو په دې کې چې د افغانستان د خلکو په حکومت باندې او د نړیوال ټولنه د افغانستان د ښځو خلکو اوري او دغه ستونزې ته د پای ټکی.
بلې، که راسو دې ته چې له یو خوا نه خو ضرورت ده همدغو کسانو لپاره چې زده کړې کوي، هم د نورو میرمنو لپاره دوی زده کړې باید ولري، پاره برخه کې بیا طبي برخه یې چې یوه برخه راځي، څومره بشري او اساسي حقونه د افغان میرمنو ورځ تر بلې تر پښو لاندې کیږي؟
نور بشري حقونه خو د افغانستان د میرمنو ورځ تر ورځې، یعنی پښو لاندې کیږي ورځ تر بلې ورځې. مطلب دا چې موږ تاسو وویل چې کله انسان د مور پیدا کیږي، ځینې هغه حقونه چې خپلې پک ورته هماغه د پیدایښت نه ورکړي، لکه د ژوند حق دی کنه، مسؤلیت دی. نو چې کله داسې بندیزونه پتا وځه کېږي چې ډوډۍ د نه اخلي، ډوډۍ کور کې ونه لري، کار د نه اخلي، تعلیم حق نه اخلي، خو دا خپله منفي اثرات لري، صحت ختمېږي، او هغه د شخصي په حساب چېشته مسؤلیت ولري او امنیت ولري په ژوند کې، هغه هم مثلا ختمېږي. یو سړی چې مریض وي، نارمل نه وي، د هغه په کار ټول هر څه ارامه وي، هغه ته به څه ژوند وي. او بل که دوی د دې دعوه کوي طالب چېره ما په افغانستان کې امنیت راغوسه، زه خو بالکل ورسره په دې دعوه نه لرم او نه په مرخه ورسره کوم. خو چې افغانستان کې بې امنیتي وه، خو تا جنګ کولو، افغانستان کې بې امنیتي وه، خو تا انفجار انتحار کولو. دا اوس د ښار نومن کې خلک وشتل کېږي، که بدې پوه شي چې بس ډېر داسې قتلونه ګورو چې د ښار منځ کې راځي، یو سړی سر تفنچې تاولي او بیا د قاتل نه معلومېږي که نه. نو دا څه رقم امنیت، زه خو دې امنیت بالکل حیرانه په دې یم. نو موږ وویلو چې افغانستان ښځې ګوره، اوله کې د تعلیم د حق نه محرومې کړي، بیا د کار د حق نه محرومې کړي، هغه ښځې چې مثلا تللې په دولتي ادارو کې کار کولو، په غیر دولتي ادارو کار کولو، خپلو بچو ته یې نفقه پیدا کوله، یوه ماړی ارال روزي پیدا کوله، د هغې نه خلاص کړي. نو ته فکر کړه چې په افغانستان کې همدا اوس څومره خلک فقر کې ژوند کوي، یعنی خلک غرمې ډوډۍ خوري، پیګا ته ډوډۍ نه لري. او دوی دا خبرې د دوی مشرانو وکړل چې موږ د خلکو د نفقې ذمهوردار نه یو، کنه دا کار نه شو کولی. ته د دې دعوه کوې چې دا حکومت دی او منهج د حکومت ته دې ذمهوردار شي، بد خلک ډوډۍ ولري، خلک کار ولري، خلک تعلیم حق ولري، مګر هره ورځ یوه د بل ورځ پسې دغه بندیزونه ډېرېږي. ښځې د پارک تګ نه محرومې شي، پارک ته نه ځي، ښه ښځې چې مریضان دي پارک ته نه ځي، هغه به دوه ګرځي، هغه چېرته وګرځي؟ مثلا ښځې د سفر ته نه ځي، یو سړی مثلا دغه نه لري، محرم نه لري، مړی مړ دی، زوی نه لري، آیا دا ښځه به په ژوند کې حج نه کوي؟ دا به نه ځي حج ته، به نه ځي، دا به بل مریضي ورته پیدا کېږي، پاکستان ته به دا څنګه ځي، یا به بل چېرته دا څنګه ځي؟ ننګرهار ناراضي کابل ته یا خندار ناراضي کابل ته دا به څنګه راځي؟ دا مرکیږي دا باید ډاکټر ته بونه ځي. نو خبره دا ده چې د آخره کې وویل چې د ښځو غږ بیخي دغلې ساتر دی، باید ښځو غږ باید وانه. اوس موږ ویل د مطبوعاتو کې څنګه ښځو پار کوو، دا وایي چې کوم مکونه پیپر کړه او بیا بالاخره غږ یې ساتر شو. یعنی څومره ښځې ما هلته ګوره بېکاره کړې، نو دغې نه تلویزیونونه مو کورو شي، د رادیوګانو په کورو شي. دا ټول هغه مشکلات دي چې د افغانستان ښځې هره ورځ تجربه کوي. موږ ویل د راژیاګانې ګوره ښځو په کار کولو ځان ته ارار نقصه پیدا کوله، هغه هم په کورو کړلې. ښه اوس خو که تاسو ضرورت لرئ، مثلا سړي ځي سلوانۍ ته ځي خپله ږیره او دغه جوسات جوړي، همدغسې ښځې هم ضرورت لري چې لاړ شي راژګا ته لاړ شي، هلته ښځو ورته کار کولو. هېڅ ممانعت د اسلام د نظر نه دي کې نه و تاسو ګوره هغه په کورو کړلې. یعنی د افغانستان د ښځو سره هر ورځ دوی باندې یو نوی بندیز، یو نوی محدودیت. فقط دوی چې راغلي دي ټول پام همدې ښځو ته دی. هر ورځ چې دوی فکر کوي چې شی وګرځېږي، سبا ته فرمان ورته صادر کړي وو چې یو بندیز به دوی ولګوي او هغه د ژوند مال ټولو مظاهر دا کړي، بې برخې کړي.
بله، خو یعنی صاحب د افغانستان وضعیت په کتلو سره اول دغه افغان جونې میرمنې د خپلې کورنۍ لخوا هم البته ټول نه خوي، یو شمېر خوي چې نه حمایت کېږي. دوی په څومره سختۍ ځان تر یو ځای رسوي، مثلا مکتب ته ځي او پوهنتون وایي او د خپلې خوښې وړ رشته ټاکي. په کورنۍ کې څوک له دې سره همکاري نه کوي چې نه کوي، کله ناکله د دې د زده کړې خنډ هم ګرځي. دوی په څومره خوارۍ باندې اول له خپلو کورنیو سره مبارزه کوي؟ البته ځینې کسان
ټولنه یوه سنتي ټولنه ده، ځینې کلتوري محدودیتونه پکې شته. کله چې خور لور پوهنتون ته پرېږدي، په دې کور کې اوله کې د دې مبارزه د خپل پلار سره پکار ده چې پلار باید په دې خانۍ کې چې زه مثلا ځم پوهنتون ته، زما درس وایم، وظیفه اخلم، پلار کې ډېر تعلیم یافته وي، روشنفکر فکر وي، د ورونو سره ګزاره ډېره سخته ده، ورونه باید په دې خانۍ کې چې موږ باید لاړ شو درس ووي او تعلیم وکړو، که دا ورونه یې ښه وي نو اقل هغه د تره زمانې شاوخوا د کار چې ته اوسېږي وو چې لاس مو پرېږدي چې دا په لورګان باندې تعلیم کوي، دا په لورګان باندې مکتب وي. اکثر ور سره خستر کې ورته نه ګوري او سرته ګاتګ ور سره تانه کوي چې لورګان دې په کورو کوي، لورګان دې په کور کې نه تشویف دی ته چې باید مخکې هغه دینه چې قانون سن پوره شي باید واده کړي او تعلیم کې ونه کړي. کنه دا کوم مشکلات شته او اکثرا په کورونو کې نه حمایت کیږي. هغه څه چې موږ په کورونو کې زمون ته ارزښت ورکوو، هغه څه چې کورونو کې موږ زمون لپاره خواري کوو، او هغه څه چې موږ کوشش زمون هم تعلیم نه وکړي، او هغه شرایط ورته مسایل د لوبان لپاره ډېر کم کم مسایل کو، ډېر کم پلورونه ډېر کم کورنۍ دې کړه کارو کې. او متاسفانه چې بیا ځینې کورنۍ کې پیدا هم شي چې دوی غواړي په لوبان باندې د زمون ولې تعلیم کې درس کوي، او هغه د پاره نو طالبان یو جنجال او یو شعر شو چې دا کوم بندیزونه د تعلیم لپاره چې په خپله دوه وزه کړل، د امریکا نه دا دوه تعلیم کړي په کورو کې نه ولې. نو ته فکر وکړه چې دا به یې په کلونو د افغانستان نسلونه دې تاوان ورکوي. یعنی دا یو نه جبرانېدونکې پېښه ده، ځکه چې فکر وکړه چې سړی څلور کاله لوړ زده کړې سړی کې پوهنتون ختمېږي، خو دغه څه کال څلورم کال مو شروع کېږي. نو څلور کاله سړی ته په کور کې نه وه، په اتم کې یو ماشوم وه هغه دولسمه فارغ دله، که فاکولټا کې وه هغه فارغ دله، که د دې پانځي کې وه هغه فارغ دله. بدبختانه ته په داسې وخت کې دا ښځې په کورو کې چې کله دغه آخرنی امتحان شي او ځي، هغو په دې امید دي چې انټرن مخلاص شو نو سرټیفیکیټ واخلم او یو ډیپلوم واخلم او ثواب وزم چې د کار کوم او خدمات ورته کوم، خپل وطنوال ته یا خپل کورنۍ ته خدمت کوم. هغه ته وخت لاغه وسته ما غشوا بس بس نیبیونی سی فرمان صادر کې جواب چې راشد کور کې.
کله چې صحیح زده کړو په برخه کې مثلا طبي پانتون بانس نور پانځي بانس ول بیا اکثر انجینو هم دغه دوه کلن زده کړو ته مخه کړله، که څه هم کله چې یو څوک له انجینرۍ نه راځي دوه کلن سي زده کړې کوي، قابله جوړیږي، نرسه جوړیږي، او یا هم دوی د کابل طبي پوهنتون نه راځي دلته دوه کلن زده کړو ته مجبوریږي. واضح خبره ده چې دا پنځه یو بل سره فرق لري، مګر د دې لپاره چې دغه زمینه برابره وه دوی راغلل او دا یې شروع کړلې. داسې انجینې شته چې همدا اوس په دویم سمستر کې دوی پاتې دي. دغه رواني ضربه چې دوی ولیدله، تاسو څه فکر کوئ دا بیرته د دې ترمیمېدل امکان لري؟
خا لکه څنګه چې تاسو ویلي اکثره جنکي دې ته مجبور شي چې خلاف د رشتي د زده کړو کې وایي سره انجینری ولولي څلور کال درې کال به راځي نرسنګ قابلیت ته ځل خپل په دې مجبورۍ کې مخه راکړي دوی په ګرانته جواب شته تر اوسه اجازه شته نو کېدای شي دې نشم پخوت نو به کار شو باید تعلیم وکړو او په دې رشته کې او دوی چې په دې حالت کې جواب وایي چې دوی فارغېږي دوی جواب وایي بیرته په کورو کوي هغه دوه کاله درې څلور کاله خواري کابل پوهنتون کې د منځه راړي دوه کاله خواري چې زده کړې ده د منځه
مکتب ڈاکٹر افغانستان میرمن لپاره په افغانستان کې ضرور ده ځکه کله چې خځینه مشکل ولري نارینه ډاکټر ته وروستل افغانستان غونډه ټولنه کې ډیر سخت ده په دې باندې ټول پویږي دا کارونه څه معنا لري دا کارونه ولې کوي ولې خځو باندې ټول لارې بندې
یو خو ټولنه شناتی ده بل د اسلام د نظر نه یعنی نه غواړو اکثره دا موږ شې ډیر روشن فکر خلک نیو چې لاش نه نه ډاکټران ته لاش وځي کله چې خځینه موجودیت وي کنه وي ولټوي خځه ډاکټر لټوي زو معاینات ورسره کوو افغانستان خاطر خارج کی ہوئی کناڈائی مگر تو مسلمان ہے تو پختون ہے تو افغان ہے تو والی کوشش کرو زمین برابر ہے نو خو مجبور دی چې هغه به خزه پیدا نه کی مې نه نه ډاکټر ته وښیم څنګه به ستاسو ځدانې باندې خدا پام دی معنا د شته کله خزه باندې وي په کور کې نه وي کور نه پرېږي د تعلیم ته دور نه پرېږي د تعلیم ته نو خو مجبور چې به ټول خزینه د مریضان زی نه نه ډاکټر ته وزي نو په دې خاطر باندې دوبه دا کارونه کی او د افغانستان د خلکو لپاره ډیر زیات مهمه ده چې دوبه خزینه ډاکټرانو لري خزینه مې دوی ته ولري خزینه قابلیتان ورسره ولري نرسان هم دا رقم لابراتوار کې خزینه ورته کارو کی ماتا فارماسیستان باید خزینه اوسی چې دوت دوا ته جزئی ضرورت دی زیات ضرورت په افغانستان کې او طالبان دې هغه تاسو وکي غلطی کې په دې کار سره نو ماته دې چې دې تاوان به د افغانستان خلک پرې کوي دوی خو نن حکومت یې شاید سبب وزي چې دا سبا هم دوام کوي خو دا کال دې نور دوام کوي دا څو کال نور دوام کوي مګر د افغانستان خلاص موضوع د تعلیم بندیز د موضوع تاوان ورکوي ځکه چې خزه وکړو شي هغه چې مشران دي هغه راتران شانګي یا ومریږي یا وتخوسي یا کوم خواتزي یا د کار او سره نور نه لري مګر په وځ نه غوې نور نه لرو نور جن کې نشته چې دا د کومه خانه کې نه ځل شو او تاسو سره چې ځل شو دا هم کې کار کوي یو دې غټ سوان دي د افغانستان د خلکو لپاره او د څه افغانستان خوښ لپاره
نکلا چې په فایل کې طالبان د دوم ځل لپاره راتلل اکثره کسانو په دې باندې خبرې کولې چې دا طالب هغه د شلو کلو مخکې طالب نه ده دا اسلامي خلک دي انجونی په مکتب ته ځي کجبه کارت دی رسنه یو کې دا ډول تبلیغات دوی ته لیدل کېدل دا خبرې کولې مګر هرڅه برعکس ول اماغه طالب چې شل کال وړاندې دا اوس اماغه طالب ده شل کال 25 کال وړاندې چې دا اماغه کسان دي دغه کسان سره لدی چې روشن فکر او ولې دا تبلیغ ورته کاوه اوس به دوی خلکو ته ځواب ولري
دلته څه شی دی یو خواغه او جنین کسان د هغه سیاسي پرودو ته لابي کولا د حکومت نه ناراضه او یا نو هغه حکومت دوی خوړل او هغه حکومت دوی سره و همدسې کسانو منافقت او د طالب لپاره لابي کول چې طالب راشي طالب باندې طالب نه دی یو دغه په توافقات کې بده شې نه او تاسو خزه کورو کې نه وي او تاسو خزه تعلیم زمو پرې کې دا کار و سره فارجان نه کړي وي نه وي منلې کې کړي هغه ډېر غټ خیانت کړی دی غټه قداري کړی دی نو په دې خاطر باندې ځکه څوک شې دغه په توافقات کې موږ ته ویل دي نشته نو موږ سره خبرې کولې موږ ته ویل چې نه طالب دې ورته وسخه تر دکتورا پورې اجازه ورکړي رشته دوی غوونه شته چې موږ تر دکتورا پورې خو اجازه ورکړو تعلیم ورکړو
چې دوست منافقت کوي هلته ویلې یو شی دی او دلته باندې کلی بل شی، نو دا بېله خبره ده کنه. نو په دې خاطر باندې ما تر ځینې خلکو د سیاست له لحاظ دوته دغه کول لابي کوله او څه دوخله منافقت وکړي. نو اوس نو زمونږ علم دا ده چې هغه چا چې د اول ځل دپاره د طالبانو سره خبرې کړي دي هغه د ترامپ په موجودیت کې شوي وي. نو هر څه هغه ته معلوم دي که چېرته همدغسې کیسه وي، خو یو موضوع او که داسې کیسه نه وي دا شی د افغانستان ښځې باید د دې موضوع نه وي قرباني شوي. موږ ماقیم چېره ویل چې د افغانستان ښځې باید د دې سولې قرباني نه شي کنه، د سولې پروسې شروع ته راځي دا باید د دې قرباني نه شي او متاسفانه قرباني شي. بسمله نور اما چا چې دو سره مذاکرات کړي دي افغانستان د حکومت سره خو مذاکرات ونه کړو او مخارجیان سره کړي دي او دا موضوع باید مغو حل کړي که پر ازاید هر کله هر کله کې باید حضور وي.
د افغان میرمنو ګیله دا ده چې نړیوال ټولنې هم دوی له پامه غورځولې دي ورځ تر بلې هغه چې دوی ته پاملرنه نه کیږي لکه په پایل کې چې اوس ولا چې دوی به د ښځو دفاع کوله ویل به چې دوی حق د زده کړې لري د کار لري، مګر اوس نړیواله ټولنه هم دومره بس نه ورباندې کوي چې یو څه چې افغان میرمنې خواشینی کړي هغه دا ده. په دې اکړه تاسو څه وایئ، ولې نړیواله ټولنه افغانستان له پامه غورځوي؟
ګوره نړیوال ټولنې لپاره په سیاست کې هر چا ته خپلې ګټې مهمې دي، نه د افغانستان ښځې، ځکه که د افغانستان ښځې دوی لپاره مهمې وي نو دوی چې کله دا توافقنامه ترلاسه کوله وایي طالبان یو قوي تضمین اغوستل شوی او هلته په دوحه کې د افغانستان ښځې باید متضرره نه شي. په دې پروسه کې صحیح د حکومتونه ځي او راځي، که اشرف غني لاړو طالب راغی، که طالب ځي سبب وي بل څوک راځي، بل څوک لاړو بل څوک راځي، حکومتونه چینجېږي مګر خلک متضرره کېږي نه کنه. دا باید دونه یو قوي تضمین اغوستل شوی وي. او ما ته وویل چې نړیوال لپاره خپلې ګټې مهمې دي، نو خبره دا ده چې هغو ته خپلې ګټې مهمې دي. دا چون د افغانان مشکل دی، خپله افغانان باید حل کړي، افغانان باید فشار راوړي په طالبانو باندې. هغه فامیلونه چې اولادونه یې مثلا همدا اوس بې تعلیمه دي، هغه خویندې د موږ او تاسو ګورو چې د خارج کې دي ښکته پورته منډې وي، لا تر اوسه چې طالبان په رسمیت ونه پېژندل کېږي همدې ښځو د مبارزو نتیجه ده چې منډې وي او غږ جګوي او د افغانستان د ښځو حقوق د پښو لاندې شوي دي یا بشري حقونه نقض شوي دي. نو یو خبره همدا هم ده او نړیوال کوم ورته دی چې هغو نسبت دې ته چې د افغانستان ښځو ته ترجیح ورکړي، خپل منافع ته ترجیح ورکړي.
هغه مېرمنې چې په بهر کې دي واک لري، مثلا د دې ازادي لري چې دوی د افغان مېرمنو حق په افغانستان کې غواړي او ته مبارزه وکړي، دوی ته څه کول پکار دي چې دوی افغان مېرمنې یوازې پرې نه دي، که نړیواله ټولنه پرې دي، که طالبان ظلم ورباندې کوي، که هر څوک کوي، مګر ډېرې روشن فکره هغه مېرمنې چې تحصیل یې کړی په بهر کې لرو یا پخوا راغلی وي یا له روسي تحول څخه وروسته راغلي، دوی ته څه کول پکار دي چې د افغان نجونو افغان مېرمنو اساسي او بشري حقونه وغواړي، مبارزه وکړي او تر هغه وخته وغواړي تر څو یو نتیجه ورکړي، دوی ته څه کول پکار دي؟
ها ګټ چې دوی په نسبي شکل مبارزه کړې ده او زه راضي مې ته نقصان دای څو پنځه څنګه تاسو چې همیشه هغه جګوي او بار منډې را منډې وي ښکار کړي دي، او زما هیله د افغانستان د خوځنه چې بهر کې دي او اته دوی د متحدینو چې دوی سره کار کوي او هلته به دوی لابي وکړي او دوی په منځ کې همغږي ولري. همغږي په دې معنا چې که په اروپا کې سړی هغه جګوي دلته په امریکا او کاناډا کې باید سره جګوي، که په پاکستان په ایران کې څوک هغه جګوي دلته باید په کاناډا امریکا کې وسل دا بدرخه شي او وسره جګ شي کنه. نو په دې خاطر باندې اول خو دوی په همغږي په کار دا کړی چې دوی همغږي خپل منځو کې پیدا کړل دا به او دوی په دې پوهېږي چې څوک تاثیر ګزاره دي، مثلا په منطقه کې څوک تاثیر ګزاره دي، هلته باید خبرې وشي، فشار راوړل شي، څوک دلته په نړیواله سطحه د افغانستان په سیاستونو کې څوک تاثیر ګزاره دي، د هغو سره باید خبرې وشي او فشار راوړي. که طالب ته اول خو کومک یعنې که موږ چې بالکل کومکونه پرې بند کړو، خو باید افغانستان خلک ګوري، د افغانستان ولسي ګوري، مګر طالب ته کوس هر هفته دو پیسې ورلېږي، دا پیسې باید مشروطې کړي، د افغانستان ښځې تعلیم ته پرېږده، مکتب ته پرېږده، تاته زه پیسې درکړم کې بندې دي کېږي کنه. خو دا حکومت به یو ورځ دوام نه کړي، خو که نړیوال کې خو دغسې وي، که امریکایان غواړي خو دغسې کار وکړي کنه، خپل حکومتونه دې پرې بند کړي، هغه دې ورته مشروط کړي چې د افغانستان ښځې کار ته پرېږدي، د افغانستان ښځې تعلیم ته پرېږدي. نو که تر هغې چې موږ یو همغږي ولرو، اتفاق ولرو، په یو نظر نه اوسېږو، نو سخته ده مبارزه کول. خو بیا هم هیله مې دا ده چې په یو نظر اوسېږو، همغږي ولرو، فشار او ځکه موږ کولی شو دلته منډه هم کولی شو، چا سره کېناستلی هم شو، دا موضوع لابي کولی هم شو، انتقاد هم کولی شو، خبر هم کولی شو، رسانې ته هم وتلی شو. د افغانستان ښځې په دې امکانات نه لري، موږ اوس دلته چا چې خپل حق لپاره غږ جګولو د شهدران سره څه رقم برخورد شو، نو هغلته هم زموږ د ورون ته هم ضرورت دی. اوس زما هیله د افغانستان د ډاکترانو چې ده، دا د افغانستان ښځینه ډاکترانې نرسانې دو دیوا هېڅ وظیفې ته نه ځي، نه د شپخانه ته ځي نه د کلینیک ته ځي او هیڅ د دینې وخت د کورو کې د خلکو نور خوند لپاره و دې ګورې چې نارینه ته مشکلات سره مخ کیږي همدغه طالب ته مشکل سره مخ کیږي چې د خزینه ډاکټران شپخانه باندې وي دوا په باندې وي لابراتوار په باندې وي چې د خلکو مرزا مړ کیږي کنه مړ کیږي پس دغه نه دوه په دې پیږي چې دلته د خوځو شتون او څه ضرورت دی او څه ورته ضرورت په افغانستان
bale خو ګانې سپ افغان میرمنې کله چې دوی د خپل ستونزې ویني مشکلات ویني نو یو غلا دوی ته دريږي کوم کسان چې بهر دي لکه څنګه چې ضرورت دی دوی د حق د غوښتنو په برخه کې دوی مبارزه نه کوي یا د څه کمې کوي دوی ته باید تاسو وویل څه وي
زما ولهم دا دي چې وجدان دا زمونږه د هر خزي وظیفه ده په غزي کې چې مونږ تعلیم کړی دی په غزي کې چې مونږ کار کړی دی خصوصا زمونږ د خزي چې دا غونم راي هغه سي دي او غوښ مونږ اعتماد کړی دی او مونږ د مشرانو یا د په صفت ټاکلي یو د اعتماد مه نه دا که مونږ ژوندې وو که په افغانستان کې وو که مشکلات سره مخ کېدون باید دا کار کړو که اوس بهر خو زمينه ډېر راته مساعد ده دا کار وایي چې هر خزه باید دا کار وکړي د خپل کور لپاره د خپل مور لپاره د خپل ورندار لپاره د خپل ترلو لپاره د خپل قوم
بله یا دوی ته به څه ډاډ په آخره ولرو چې دا ورځې تېرېدونکي دي دوی د خپل روحیې له لاسه نه ورکوي دوی ته به څه ډاډ ولرو په آخر کې
دا خو واضح خبره ده چې هر شپې پسې رڼا شته سهار شته هر شپې پسې شته بل ځل طالبان راغله تقریبا هغه وخت کې مونږ کار کولو خو کورو یې کړلو حتی کور کې به مې پټ شاګردان ته درس ورکولو زما خیر دیږي ننګرهار کې یو ډېر معلمان ما سره د ولسي ادارې معاون وه نو کورسونه مې جوړ کړي وو د خپل معلمینو ته مې ځانتم جنافې ته مې کور کې درس ورکولو دروازه یې راغله دروازه یې راته وویل راته چې رختني مادري در وباسه په آینده کې که دلته ماشوم راغی درس یې ویلو یو به چې خبر نه وي زمونږ دا سخت تېرې کړې ده خو هغه مونږ وویل چې شل کاله بیا هغه دی کار مو کې منډې مو کړې وړه منډې مو کړې تر پارلمان هم ورسېدو بولس کاله هلته تېر کړو یعنې هغه شپې پسې وړانه وه او شکو پسې مې وړانه شته بد چې نه کوي هېڅکله خپل امید له لاسه ور نه کړي کوشش دی وکړي چې ځانونه مصروفه کړي خیر دی که د تعلیمونه پي تړلی دي داسې یو مهارتونه دي په کور کې دو یاد کړي یا د کوشش کړي چې په کور کې دو یو څوک مثلا خوږل ته یې ویل ده په کور ناسته د هغه کولی شي کور نور ماشومانو ته تدریس وکړي چا دولسم ویلې ده کوي چې هغه د کور شپږم کې د هغې دپاره درس ورکوي چې دوی چې کله مثلا دا زمینه بیا برابرېږي دوی ځي مکتبونو ته دوی باید په پښو ولاړ وي
ډېره زیاته مننه خوګیاني صاحب تاسو باندې سلامته اوسئ
درن دوستانو دا د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میرمنو د زده کړې په ارزښت او حق باندې خبرې وشولې په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و پولیسي جرګه کې د خلکو په خانه استاد سایمه خوګیانی تربیه پرزه کې چې است علم مال او ملګری
د آزادی میلمه
د ازادي رادیو د ازادي میلمه پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم اسمت ساروانیم د ازادي رادیو له میلمه سره خواله کوم زموږ میلمه عبد الوهاب چپان نومیږي د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلې سیاسي فعالیتونه یې کړې په همدې خاطرې یو موده په زندان کې تیر کړې او اوس چې لسو لسیزو راهیسې په بریتانیا کې میشته لا هم هلې ځلې کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پای ته رسیدو لپاره کومه لار ومومي له شاغلې چبان د می وغوښتل چې د خپل زیږن ځای په اړه درته ووایي
زه د ننګرهار ولایت په خوګیانو ولسوالۍ کې په یو کلی کې چې د هغې نوم مرکخیل هلته زیږیدلی یم او دا مرکخیل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متره د بحر د سطحې نه هغه لري لوړوالی لري غټ کلی دی په دې کې واړه او زاړه کلي شته هلته په 1301 کال کې زه زیږیدلی یم او هلته مې مکتب هم ابتدایي شکل باندې ویلې ده
د همدې کلی په باره کې زموږ اوریدونکو ته یو تصویر ورکړي څنګه ځای دی د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلې وي اواب متفاوت وي څنګه یو ځای دی
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو اغلری موقعیت لري او د مرکخیلو تنگه د دې کلی د منز نوته لیده چې عمدتاً خلک یې خوړ په نامه باندې یادوي او دې خوای هم کلی دي هغه خوای هم کلی دي چې عمدتاً پکې ډیر خلک اوسیږي په هغه وخت کې چې د داوود خان د وختونو په احصایه کې شمال دلی و په هغه وختونو کې 15,000 خلک درلودل چې هلته استوک نه کوله اوس وایي چې دا تعداد 10,000 تنو ته پورته شوی دی. دا یو داسې منطقه ده چې د جلال آباد د هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتا د کابل سره یو ډول ورته والی لري او همدغسې تودوخه یې هم لږ څه توده او په عین حال کې ساړه هم لري، واورې هم دلته وریږي او ژمی هم لري او خصوصا په پسرلي کې د دوو میاشتو دپاره بارانونه لري چې هغې ته زول ویل کیږي. او د دې منطق په دې کې دی چې چون د سپین غره په سلسله کې دا کلی واقع دی اغلته ونې زیاتې دي، ځنګلونه زیات دي او اغېزه کې بارانونه ډېر کیږي، نو دا د هغې څخه چې دی متاثر دی. دا داسې خاوره لري چې هغې ته په انګلیسي کې سینډي لوم وایي او دا ډول ځمکې عمدتا حاصلخیزې ځمکې وي، درې فاصله، څلور فاصله، دوه فاصله داسې حاصلات کوي. نو زمونږ په کلي کې هر ډول میوه شته که تاسو فکر وکړئ چې څومره میوې چې په ګرمو منطقو او سړو منطقو کې کیږي دا د مرکخیلو په کلي کې یا د مرکخیلو په دغه ساحه کې دا میوې تاسو پیدا کولی شئ. پوهنتون نه رخصت شو او مونږ به چې جلال آباد ته ولاړلو بیا د جلال آباد نه به خپل کلي ته مونږ ته د هوا تفاوت داسې معلومېدو لکه سړی د ګرمو اوبو لاس چې په یخو اوبو کې کیږدي. نو په طبیعي ډول باندې هغه کلی په ما باندې ډېر ګران دی، نو په همدې خاطر باندې د هغې کلي په څېره کې زه خپل هیواد احساسوم.
بله، تر څو کلنۍ پورې هلته وي بیا مو د ابتدایي زده کړو نه وروسته نورې زده کړې چیرې وکړې؟ اته باندې زده کړو په خاطر به بل ځای ته تللی یاست؟
بله، زه تر 15 کلنۍ پورې تر 15 سنف پورې په کلي کې پاتې شوم. کله مې چې 15 سنف ته کامیاب شوم پلار مې زه سپارچه کوم مزار شریف ته، هلته زما یو اکا اوسېده هغه اوس. نو هلته مې په نادرشاهي ښوونځي کې د خپل ورور سره یو ځای چې زما ورور اوس په نیویارک کې ژوند کوي، پخوانی ډیپلومات و، د هغه سره مې یو ځای هلته سپارچه یووړله، هغه دریم صنف ته او ما هم 15 صنف ته.
یعنی خاص درس لپاره چې مزار شریف ته لاړې؟
اصلا بله، پلار مې داسې فکر کاوه چې ګوه کې د دغه درس چې مونږ په هغه کې ویلو په مرکخیلو کې هغه داسې فکر کاوه چې دا به کافي نه وي، خو زما په ان باندې کوم درس چې مونږ په مرکخیلو کې په 15 کلونو کې ووایا هغه زما د راتلونکو تحصیلاتو دپاره بېحده ډېر ښه اساس و. مثلا ما په پښتو ژبه باندې په دریم صنف کې منظم یو څه لیکلی شو، نو دریم صنف کې لیکنه کول او هغه بیا ښه مشکل لیکنه کول دا لږ ستونزمن کار دی. مونږ دا کار کوو او دا د هغو استادانو زیار او کوښښ و چې دوی کوو. کله چې زه بیا مزار شریف ته ولاړم د خپل ورور سره هلته د نادرشاهي په نامه باندې یوه ابتدایه وه، په هغې کې په شپږم صنف کې زه او ورور مې په څلورم صنف کې داخل شو. څرنګه چې ما دری ژبه زده نه وه او د ورور مې هم، نو د دې ښوونځي په څنګه کې یا د دې خوونځي په انګړ کې په یو برخه کې یو بل خوونځي موجود وو چې دې ته د امیر شېر علي خان متوسطه یا منځنۍ خوونځي وایي. دا په پښتو ژبه باندې په هغه وخت کې وو، او دا خوونځي په لیلی ډول باندې هلته وو. دا عمدتاً د مزار شریف هغه سیمې لکه چاربولک، بلخ او د دغو ځایونو چې پښتون نشین خلک هلته ډېر زیات پکې اوسېدل، د هغو کلو نه چې د ډېر زیات خلک دې ښوونځي ته راتلل. او په دې ښوونځي کې بیا موږ سپارشه شو او شپږم سینګ مو په دې ځای کې وو، ځکه چې هغه پښتو ژبه باندې وو. په دې کې بیا یوه ګټه موږ دا وکړله چې دواړه ژبې موږ زده کړلې، هم پښتو مو ښه کړله او هم په عین حال کې په دې ځای کې موږ په دری ژبه باندې هم د خلکو سره تکلم کوو، دری ژبه مو زده کړله. تر نهم صنف پورې زه په هغه ځای کې پاتې شوم او په خو نمرو باندې کامیاب شوم په دغه ښوونځي کې. تل اول نمره، دوم نمره وم او خوښ وم په هغه ځای کې چې اوسېدم. او د مزار شریف کې په هغه وخت کې د ښې خاطرې مې درلودلې، خصوصا د بلخ په ولسوالۍ کې چې زه به کله تلم، او د بلخ زړه کلا مې لیدله. او کله به چې زموږ د تاریخ استاد موږ ته د ام البلاد په هکله باندې خبرې کولې چې د ښارونو مور، دا د ښارونو مور ما څو ځله په خپلو سترګو باندې لیدلې ده. او اوس یم چې د ویاړ لرم او خوښېږي مې چې په دې ارتباط باندې کسانو ته کیسه وکړم. د هغې په څنګ کې نورې آبادات هم هلته موجود وو، نورې ودانۍ هم هلته موجودې وې چې ډېرې تاریخي ودانۍ وې. او اوس هم زما په ذهن کې شته ده چې د هغوی سره لږ زموږ د خلکو د ناپوهۍ پر اساس باندې ښه چلند نه کېدو، خو لیکن زموږ د هېواد د تاریخ زړه د هغې سره تړلی دی.
بیا تر نهم مو قصه وکړه، له نهم وروسته بیا څنګه چرته وویله، بیا پوهنتون څنګه لاړې، کوم پوهنځی مو ولوست؟
زه په نهم صنف کې په ښو نمرو باندې بریالی شوم. نو بیا داسې یو پروګرام طرحه شو چې اول نمره، دویم نمره او دریم نمره باید مسلکي ښوونځیو ته ولاړ شي. نو زه د مسلکي ښوونځیو په لړ کې زه د هلمند د زراعت لیسې ته ولاړلم او هلته مې چې دی درس شروع کړم. د هلمند د په ولایت کې د لیسې د دورې د شروع مسأله ما ته بی حده ډیره زیاته په زړه پورې ده. هغه په دې خاطر باندې چې دا د هلمند په ازارجفت ولسوالۍ کې پرته یوه لیسه وه چې پخوا دلته د ازارجفت پل چې کله جوړېدو، د دې پل سره په څنګ کې یو لوی نهر چې د بخرا د نهر په نامه باندې یادېدو، یا د بخرا ویاله په نامه باندې یادېدله، چې ډېرې زیاتې ځمکې خړوبولې. د هغې دپاره امریکایانو یو ښارګوټی جوړ کړی و، یو ښارګوټی د ځان دپاره جوړ کړی و، او یو یې هم د کارګرانو دپاره یوه قصبه جوړه کړې وه چې په دغه ښارګوټي کې چې امریکایان اوسېدل، چې ډېر ښه تاسیسات یې درلودل، د هغې زمان ډېر لوکس او ډېر عالي تاسیسات، او د هلمند د سیند په غاړه باندې او د پله سره په څنګ کې، دا ډېره زیاته ضروروونکې منظره به یې تشکیلوله. او په دې ځای کې زموږ لیسه واقع شوې وه. او دا لیسه ولې د کابل څخه تللې وه؟ دې یو بیل داستان دی. هغه داستان دا دی چې دې لیسې به ډېر زیات اعتصابونه او مظاهرې کولې. نو دا لیسه هلته جزایي تللې وه، خو که جزایي تللې هم وه، خو ډېر ښه ځای ته تللې وه. او په هغې ځای کې په دې خاطر باندې چې د دې لیسې دپاره ډېر ښه تاسیسات، یو ښه مجهز ورکشاپ، او په عین حال کې ځینې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار دپاره ډېر زیات مهم وو، 300 جریبه ځمکه فارم، او دا ټول چې د دوی نصیب شول، د استادانو دپاره ډېرې ښې خونې، او په عین حال کې د لمبلو دپاره چې ډېر ښه هاوس، او ډیر ښه کانتین او په عین حال کې د استادانو لپاره د اوسېدو ښه کوټې دا ټول ملحقات درلودل او په عصري ډول درلودل. نو په هغه ځای کې موږ لیسا ولوستله او په همدغه ځای کې وو چې زه سیاست ته هم په همدې لیسا کې رجوع وکړله او د همدغې لیسې نه د کانکور د ازموینې په نتیجه کې زه د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم چې دا کال 1350 کال و چې زه د کابل پوهنتون ته د زراعت پوهنځي ته ور بریالی شوم.
زراعت ولیم زراعت انتخاب کو په دې خاطر چې په هلمند کې مو لیسا تر ډیره حده زراعتي و.
نو چانسونه نور هم وه چې موږ کولی شول نورو فاکولټو ته هم انتخاب وکړو، خدا په دې خاطر باندې ډیره مهمه وه چې موږ آلریډي درې کاله په خپل مسلک کې ویلي وو او موږ په همدغه لیسه کې درې مضامین په انګلیسي ژبه باندې اخیستي وو چې د زراعت مضمون وو، آلات زراعتي وه، او په عین حال کې یو بل مضمون وو چې د نباتاتو په نامه باندې یادېده، دا موږ په انګریزي ژبه باندې وویل. نو کله چې دلته موږ په انګریزي ژبه باندې درس وایو او دا مضامین زموږ په انګریزي ژبه باندې وو، بیا زموږ په دغه لیسه کې ډېرې داسې مسایل وو چې هغه د انګریزي ژبې سره تړاو درلود او د هغې د زده کړې سره تړاو درلود. نو په دې خاطر باندې د زراعت پوهنځی انتخاب کړ چې هلته هم ټکسټ بوکونه په پښتو او دري ژبه باندې نه وو، هغه ټول په انګریزي ژبه باندې وو. نو په دې خاطر باندې موږ په ډېره خوښۍ باندې دا پوهنځی انتخاب کړ او په دې پوهنځي کې بیا ورته داسې وسایل وو لکه فارم، لابراتوارونه، او په عین حال کې د زده کړې هماغه سیستم لکه موږ چې په هلمند زراعت لیسه کې درلود. مثلا د هلمند په زراعت لیسه کې هیڅکله داسې استاد موږ نه درلود چې هغه د کمسویه سړی وي. موږ ټول هغه استادان درلودل چې یا لیسانسه او یا فوق د لیسانس، او دوی ټول د امریکا په متحده ایالاتو کې په بیروت کې شپږ میاشتې د یو کال او حتی د یو نیم کالونو پورې دوی زده کړې کړې وي. نو د داسې استادانو په تدریس باندې موږ د زراعت لیسه ولوستله او کله چې د کابل پوهنتون ته راغلو موږ ته د زراعت فاکولټه لوستل اسانه په دې خاطر باندې وو چې هغه بیسیک ټول شیان موږ په هلمند زراعت لیسه کې زده کړي وو، او دلته د نورو هغو کسانو په نسبت باندې چې د نورو لیسو څخه راغلي وو او زراعت پوهنځي کې زموږ سره وو زموږ ستونزه کمې وي.
نو د پوهنتون د دورې مسراته وایي چې د پوهنتون دوران بیا څنګه وه؟
لکه څنګه مې چې د هلمند زراعت لیسې په ارتباط باندې خبرې درته وکړلې دا خو لکه سموت خبرې وي. خو زه ما په کې جنجالونه هم درلودل، مثلا په هغې ځای کې موږ په یو اعتصاب کې خارج شولو د هغې لیسې نه، د په ډېر مشکل باندې چې دی داخل شولو. هغې وخت کې ډاکټر قیوم د ښوونې او روزنې وزیر وو او په خپله باندې پوه سړی وو، هغې وخت کې وزیران ډېر پوهان خلک وو. نو کله چې دلته هم راغلم دا ژوند مې هم لږ څه د لانجو سره مخامخ وو.
پانسه به څه ډول لانجې که یو څه توضیح ورکړي؟
یوه مسله چې راپېښه شوله هغه دا وه چې کله موږ په درسونو باندې شروع وکړله زمونږ یو مضمون وو په نام د اورینټیشن، دا افاقي معلومات یا هغه اضافي معلومات چې د مسلکي پوهې تر څنګ موږ حاصلول. په دې باندې موږ ورته وي که چیرې یو بل مسلکي مضمون موږ ته زیات شي دا لږ داسې یوزلس مضمون دی، لږ څه داسې په کارېږي نه. خو ونه شو په هغې کې موږ 103 تنه د زراعت پوهنځي د لومړي ټولګي څخه ټول خارج شولو.
تاسو اعتراض دومره جدي وو چې تاسو خارج شئ؟
اعتراض خو په دې خاطر باندې جدي وو چې دا سلسله په هغې وخت کې د هېواد د پوهنتوني جنبش سره یو ډول تړاو درلود. مثلا په هغه وخت کې جنبش ډیر زیات جدي شوی و، ډیر مسایل راپورته شوی و چې خلکو اعتراض کوو، خصوصا معسلینو بیا پدې کې چې ډیر برلاس او دا پدیده په هغه وخت کې د افغانانو د پاره لګ نه وی هم و چې دوی په دیموکراتیک ډول باندې څنګه هغه کوي اعتراض کوي. او په دې وخت کې چې د دیموکراسي لسیزه و دی هم چې ډیر زیات کومک دی افغانانو سره دی معسلینو سره کړو. بله دا اعتراض دومره جدي شو چې موږ یو څلو درش پته تنه ټول دغه پوانځي څخه چې خارج شول.
اوس څه فکر کوي چې آیا له داسونو سره هم زمانه په سیاست کې ګوتې وهل دا د درس دغه پروسه له خنډ او ځنډ سره نه مخامخ وي ښه کار دی او کنه دی؟
دا څه دی چې په خپل کچېر اعتراض نه وي د زده کړو په جریان کې زده کړې نه تکمیلېږي. د زده کړو سره یو ځای اعتراضات په اعتراضاتو کې ګډون، مسایل راپورته کول، د مسایلو حلول، دا د درسونو او د پوهنتوني ژوند یوه نشلیدونکې برخه ده.
هماغه خلکو چې اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوي چې مثلا د پوهنتون درس دې داسې شي یا هغه سې شي، اصلاحات راوستل شي، بلکې نورې ایدیالوژي او سیاستونه و چې هدف هغه سیاستونه او ایدیالوژي او د یو غوډي پرمخت بیولو لپاره.
دا څه و چې دا خبره بلګ ډیره زیاته صحیح نه وي. کزه تاسو ته د خپل سترګو لیدل حال وګورم، البته ټول دغه جنبش اول سنفي غوښتنې درلودلې، البته چې د طبقاتي مبارزې اواز نه پورته کوو یا د نړیوال اسلامي ورورې اواز شانه پورته کوو، البته لمړی سنفي غوښتنې وي چې سنفي غوښتنې بلاخره په سیاسي غوښتنو باندې بدلېدي.
د ماموریت په باره کې مو وایست چېرته او څنګه و؟
ماموریت د کانال د ننګرهار د ناوې د پراختیا په پروژه کې و، او هلته د غازی آباد په نامه باندې فارم موجود و، د هډې فارم موجود و. زه د غازی آباد په فارم کې فنی مامور وم، هلته مې ماموریت کاوه، خو لیکن هلته هم د هیواد د سیاسي جنبش سره زما ژوند تړلی و. او په هغې وخت کې انجینر محمد غفران د هغې پروژې لوی رئیس و. نو ما یو کال هلته تیر کړ، خو په یو کال کې هلته بې عدالتۍ موجودې وي. د مثال په طور سره د مامورینو د معاش نه، یا د مامورینو د کاروانې نه، یا د مامورینو د حق نه په ځینې استفادې سو کېدلې. په هغې اعتراض کې موږ کله کله اعتراض کوو، موږ به کله کله ادارې ته وتللو، موږ به هغه واکمن خبرول. نو په هغې بنیاد باندې زه د ماموریت نه هم یو کال وروسته راووتم، ځکه راووتم چې دوی راوشړلم. کله چې راوشړلم بیرته د کابل پوهنتون ته راغلم، او د زراعت پوهنځي کې مې د استادانو سره خبرې وکړلې. هغوی دا خبره راته وکړله چې که چیرې تاسو د خپلو هغو ملګرو سره چې هغوی خارج شوي دي یوې برخې سره خبرې وکړئ، که ټول چیرې را جمع شي موږ ستاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو، او د هغې کانکور ازموینه کې که تاسو چیرې بریالي شولی موږ تاسو کولی شو چې بیرته د زراعت پوهنځي په هغه کې مو ونیسو، یعنی تاسو شامل کړو، بیا موږ دا کار وکړو. خو په خواشینۍ سره درته وایم چې د یو سلو درې شپېته تنه نه، موږ فقط یوازې دو اتیا تنه راپیدا کړلی شول چې هغوی په شریکه باندې ازموینه ورکړله، او موږ بیرته چې د پوهنتون کې شامل شو، او موږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړله. دې وخت کې نو دلچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم، لږ به د زراعت پوهنځي په ارتباط هم لږ یو یا دوه خبرې درته وکړم.
مهرباني.
زراعت پوهنځی ډېر په زړه پورې پوهنځی و. هغه دا و چې یو خدغه د کابل د پوهنتون په مجموع کې ودانۍ چې تاسو وګورئ، که لیلیا و او که تدریسی و که ټول زینه و، دا ډیر ماډرن جوړ شوی و. دا د جرمنی ایوی ماسی په واسطه باندې جوړ شوی و چې ډیر کلک تاسو ساتو. د هغې نظیر له تورسه پورې زه دا اوس هم په برېتانیا کې یم، او ډیرو هیوادونو ته تللی یم. ما د هغې نظیر په ډیرو ځایونو کې نه دی لیدلی، خصوصا په هغې زمانه کې. یعنی مونږ په ډیر یو لوکس سیستم کې چې دی هلته هم تدریس کوو او هم موږ د ژوند کوو هلته بیدیدو. نو د زراعت پوهنځی یو عجیب یو پوهنځی و. د څلوېښت استادان درلودل هلته. یو شماتیک موجود و چې په هغې کې د دوی ټولو عکسونه موجود و. په دې کې تاسو پوهیږئ چې د دسه څلوېښتو استادانو د جملې نه یوازې او یوازې اوولس استادانو پی ایچ ډي درلودې او دا نورو ماستر ډیګري. نو په هغې وخت کې د یو پوهنځي په ترکیب کې د اوولسو استادانو چې پی ایچ ډي ولري او دا نور دا په خپله باندې چې دی مونږ ته او هر استاد مثلا په هغې ځای کې قهار سمین په نامه باندې یا د دوست مونږ د خاورې یا د سویل استاد و، هغه بېحده پوه سړی و. یا مثلا نور استادان داسې و بېحده پوه خلک و. او واقعا مونږ ته د زړه په هغه باندې په د زړه د تله نه یې مونږ ته تدریس کاوه. همدارنګه د هغې پوهنځي لابراتوارونه ډېر زیات د توجه وړ و. لابراتوارونه یې ډېر مجهز و. او په عین حال کې په هغې وخت کې د دې فارم په هغې کې تجربې چې کېدې هغه ډېرې زیاتې د پاملرنې وړ وې. او په دې پوهنځي کې مونږ په ډېر شوق باندې درس وایو. او په څنګ کې مونږ د سیاست مسأله هم ورسره مخته بیوله. په دې وخت کې بیا د داود خان د جمهوریت شرایط هم رامنځته شول چې زه په هغې وخت کې په دویم صنف کې وم چې داود خان هغه وکړه. نو همدارنګه په هغې شرایطو کې هم مونږ هلته پاتې شو. مونږ ولیدل چې د ظاهر خان شرایط څه ډول شرایط و، بیا د داود خان شرایط څه ډول شرایط و. دا مونږ په پوهنتون کې چې دی تجربه کړل. بیا په خوشحالۍ درته ووایم چې زه د څلورم صنف چې پنځه مضمونونه مونږ په د آخر سمستر کې درلودل، د څلورو مضمونونو نه ما درې مضمونونو امتحان ورکړی و. د ټیسټونو نمرې مې پوره وې، ازریخ مې مکمله پوره وه. په دغه وخت کې د داود خان د رژیم د خوانه په هغې وخت کې که څه هم مونږ د داود خان د رژیم پر خلاف باندې هلته کار نه کوو، ځکه هغې وخت کې دا رژیم نسبتا تر نورو مترقي بلل کېدلو. مونږ داسې فکر کوو چې دا یو مترقي هغه دی، خو هغه کوم یو حالت چې خو هلته چې هغه کوم یو حالت را موجود شوی و چې د ظاهر خان په وخت کې و، دا د ده په وخت کې نه و. نو په دې خاطر باندې لږ پټو پناه اعتراض زیات و. بیا په دغه وختونو کې زه د دوی د خوانه ونیول شولم، د یو بل ملګري په شمول باندې مې چې مونږ د مرکزي لیلی څخه یوړلو او بندیان یې کړو. نو مونږ باندې پنځه کاله قید وخېژو، او هغه هم په دې خاطر باندې چې د مونږ سره کتابونه ونیول او زمونږ سره چې د دیموکراتیک خلق د غړیتوب په ګناه باندې مونږ بندیان کړلو. او مونږ هم ورته اعتراف وکړ چې مونږ د دغه ګون غړي یو.
دا به نو د داود خان وروستی کال و چې بیا د ثور کودتا پې وشوه.
نه، دا وروستی کال ځکه نه و چې مونږ بیا په زه اتلس میاشتې بیا په زندان کې پاتې شوم. بیا اتلس میاشتو نه وروسته بیا دا رژیم نسکور شو او مونږ په هغې وخت کې بیا راووتو. مونږ کله چې راووتو زمونږ اتلس میاشتې پوره شوې وې د پنځو کالو.
څنګه چې تاسې چې د محصل په سطح نسبتا د ګوند ټیټ کړي وې، تاسې ونیولې لیکن ستاسې مشانې نه ونیولې؟
دا خبرې مونږ ته هم دلچسپې معلومېدلې. دا پوښتنه هم وکړله چې ستاسو کوم دفتر شی لري. مونږ حتی د هغه هوټل نوم ورته واخیستو چې په هغې کې زمونږ د ګوند دفتر موجود و.
سوال دا دی چې داود خان ټوله ګوندونه منع کړي نه ول او خو کوم ګوند ته اجازه نه ورکوله چې فعالیت وکړي؟
نو مونږ خو هم هلته که د ګوند نوم نه یادوه البته خدا سي نو ټول ګوندونه
ګوندر لوټ وټل کې مم سره غونډي کولې او پخپل موویل چې بیا اعتراف مهم وکړو.
نو خبره ده ساده چې ګوندونه خدا سي نه وی چې یو حاکم ورته وایي چې ته دې بند شې هغه دې بند شي. نو دا خو ګوره
چې همدغه سي افکار درلود ملاتړ وکړ داود خان په کودتا کې مو نقش درلود، ستاسو ګوند ډېر زیات رول درلود په اوله کې، اکثره وزیران هم تاسې د ګوند غړي ول.
دا ټول داسې خبرې دي چې سړی ورته حیرانیږي چې کله چې کچېرې اده رابطه د مثال په تور سره د ګوندي ایوې برخې سره موجوده وه، هغه هم په خپله باندې معنا داده چې تر یوې اندازې پورې په ډیموکراسۍ باندې معتقد خلک وو. داود خان وطن پرست سړی و، لیکن د ده شاوخوا کوم څوک چې موجود و هغوی ورته ښې مشورې نه ورکولې.
چپان صاحب کله بریتانیا ته راغلی؟
د 1999 نه را په دې خوا په بریتانیا کې یم، په سیاسي مسالو کې، په فرهنګي مسالو کې، او لږ لږ په ترجمانۍ کې، په دغو مسایلو باندې مې اشتغال درلود. اوس متقاعد یم، په دې ارتباط باندې مې ډېرې زیاتې مقالې لیکلې دي، همدا اوس مقالې را سره شته دي، او اوس مهم چې د درې کتابه تر لاس لاندې دي چې یو د هغې د جملې نه همدغه زما کلی دی چې تاسو مهرباني وکړله او زما سره مو په دې ارتباط باندې مرکه وکړله. زه غواړم چې د خپل کلي داستان دا د افغانستان داستان کړم.
سلامت اوسئ، کوره مدان.
تاسو نه ډېره زیاته مننه.
داود آزادي راډیو میلمه عبدالوهاب چپان.
گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی ولی داسیوشی ولی ولی داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے ملشی تشکرے ڈوڑے دے گرما دمنگیو بسڑیشی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان دشی ولی والے دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے ملوشی غریبے پس
سے لمل کا نازول اور دے ورک دے چتواتا کلاس پورتا چتواتا کلاس پورتا پلیاس بن دیرا پسڑاشی ولے والے داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں بپردے مزدورے ملوشی چمک لے سارا نشی والے والے داسیوں